په پېښور کې د ورځې 2 بجې شروع دي موږ د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې هارون بادشاہ ته سلامونه وایم. په پرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خو پیل یې له خبرونو کوو. منور شاه به وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت د افغان کډوالو د وستلو عمل د ودرولو غوښتنه کړې. امریکا وایي هیڅ کله به د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. او اسرائیل وایي په غزه یې د پوځي کاروایي له پیل راهیسې تر اوسه 100 پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لخوا په جوړ شوې غونډه کې په نگران حکومت غاک شوې چې لدې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی وتروي. پرون د بشری حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په کراچي پریس کلب کې جوړ شوې غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال دی نه زورول کیږي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیلې منیزې کاکړ مشالېړیو ته ویل په کار ده چې بیا اسناد افغانانو ته د رجستریشن موخه ورکړل شي.
نړیوال قانون د اغو کډوالو حقوق خاص کړل پکې محفوظ دي. کوم چې د ازایلم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلی وو او بیا اغو ته دلته رجستریشن سي کومه یو موقع نه ورکړل شوی. باید اغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د اغو د ډیپورټیشن سي کومه یو سلسله د اغه ودروي.
د پاکستان نگران حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بیا اسناد بهرنیانو چې زیاتره یې افغانان دي په زور د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخه تر دې دمه له 300,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر د سپریم کورټ په چیف جسټس غږ کړی چې په انصاف ورکولو سره دی د عدالت په لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګېدلې داغونه وینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کواډ کې ولسی غونډې ته د ویرا پر مهال تور پورې کړ چې ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود او تا مې وښودله چې چیف جسټس قاضي فایزي صاحب هغه آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړي چې عدالت کړې وي. ذوالفقار علي بټو د پیپلز پارټۍ بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم چې په 1900 کال کې د پوز د هغه وخت مشر جنرال ضیاء الحق د مارشل لا په لګولو سره له واک لري کړ. ورسته هغه د خپل مخالفه نواب محمد احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس لرلو په تور په یو پخوانی مقدمه کې ونیول شو. نو مولي دا تور رد کړي و خو لاهور های کورټ هغه ته د مارک سزا واوروله او دغه فیصله په 1909 کال کې سپریم کورټ د لاهور های کورټ فیصله په ځای وساتله. بټو د 1909 کال د اپریل په 3 پانسی کړل شو. د پیپلز پارټۍ مرستیال مشر آصف علي زرداری په 2011 کال کې د هیواد د ولسمشر په حیث سپریم کورټ ته یو درخواست استولې و چې پکې ورسخه د بټو مقدمې ته لسره د کتنې غوښتنه شوې و. خدا صد پاسه د 12 کلونو تیرېدو باوجود عدالت دا درخواست وانه ورېده. اوس چیف جسټس قاضي فایزي سا اعلان کړی چې سبا یعنی د دسمبر په 12 بدغه درخواست اوریدل کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عام انتخاباتو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه په رسنیو خبرېدونکو معلومات دروغ دي. کمیشن پرون په ایکس پاڼه لیکلي چې ولس دې د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلي بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې کله ناکله رسنۍ د ټاکنو په اړه د دروغو بیانونه خبروي. انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې په پاکستان کې به د راتلونکي 2023 کال د فروری په 8 عام انتخابات کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز افری کیرن ډیکر ویلی هیواد به یې هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. نوموړي پرون په ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي او هر انسان د دغه مستحق دی. پرون یعنی د دسمبر 10 د بشري حقوقو 15 کلیزه ونمانځل شو. تیر ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اپلاوی یوناما هم ویلي چې د امنیت له خکېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په 2020 کال کې په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په جنکو او ښځو یو شمېر محدودیتونه لګول شوې دي. او بل خبر دا چې اسرائیلي ټانکونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزې جنوبي برخې په مرکزي ښار خان یونس کې د نن او له دې ښار چاپیر د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او یورپی ټولنې حماس وسله والا ډله ګرځولې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اور باندې ټینګار کړی. بل خو د اسرائیل پوځ نن وویل چې د غزې پر ضد د وروستۍ جګړې له پیل راهیسې یو سل پوځیان وژل شوي دي. دا جګړه له هغه وروسته پیل شوه چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ. په کې یې تر 200 پورې کسان وژل او 240 یې یرغمل کړل. هغه رئیس اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي چې په کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا څانګې د شمیرو تر مخه د دسمبر تر 10 خواوشه 10,000 او 200 کسان وژل شوي. د دوی په وینا په وژل شوو کې 80% ښځې او ماشومان دي. خبرونه پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس پر شو رپورټونو ته پرون د دسمبر پر 10 د بشری حقوقو نړیواله ورځ ول مانزل شو. په دې تړاو په کراچۍ کې د غونډې پر مهال فعالانو د پاکستان حکومت د بشری حقوقو په سرغړاونو تورن کړ. د غونډې وینوالو له خبریالانو مزدورانو افغان کډوالو او د ژوند نورو برخو له ځپل شو کسانو سره پر حکومتي چلند اندېښنې وښودلې. دوی پر حکومت غږ وکړل چې د افغان کډوالو تنګول دې ودروي. د پاکستان حکومتونو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له آئین سره سم د خلکو د بشري حقوقو درناوی کوي. تفصیل نیاز علی راکوي.
د دسمبر 10 چې په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي، هم په دې لړ کې پرون د دسمبر په 10 د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا یو دستور وشو چې په ګڼ شمیر کې ورته وکیلانو، پوهانو، د بشري حقوقو فعالانو ویناګانې وکړي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر اسد بټ په خپل وینا کې وویل، یاد ورځ ولسونو ته په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو او پوها ورکوي. خو د بد مرغه په پاکستان کې د تیرو 15 کالو راهیسې د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده.
اس ملک کے اندر لا قانونیت قانون بن گیا.
دیوای پتی هیواد کی هر غیر قانون کار په قانون بدل شوی دی. د خلکو ځوانان ځامن لا درک کول کیږي او بیا وایي چې قانون اجازه ورکړي. خواریکه خو ته په کمپنو کې د کار په ځایونو کې بنیادی حقوقونه حاصل ندي. وایي دا هم قانوني کار دی. د بیان ازادي نشته، د ژوند کولو ازادي نشته. په ظهور مذهب نن هم دلته بدلیږي. وایي دا د شریعت قانون دی. نو دا زموږ ډیوټي ده چې د دې پر ضد به مزاحمت کوو. بل لار نشته.
ہماری ڈیوٹی ہے کہ مزاحمت کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.
اسد بٹ زیاته کړي په پاکستان کې راتلونکو ټاکنو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل شوې دي او شاوخوا 9 کروڑ خلک چې خواریکخ یا مزدوران دي. خو د بد مرغه د پاکستان په سیاسي او مذهبي ګوندونو په منشور کې د دې مزدورانو لپاره هیڅ پلان نشته. وندې تا وینا کون کوویل په پاکستان کې د بیان ازادي نشته. روستر بلې پر رسنیو بندیزونه نور زیاتېږي. دستوري تا په وینا کې د کراچۍ پوهنتون د ابلاغیامه د سانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وویل په پاکستان کې د آزاد میډیا یا رسنیو مفهوم ختم شوی دی. نوموړي په وینا په 13 کالو کې په هر جمهوري او فوجي امیر په حکومت کې په رسنیو نوي بندیزونه لګیدلی دي او تر اوسه دغه لړۍ لا روانه ده.
هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا.
دیوی په پاکستان کې هر دور د رسنیو لپاره تر ټولو بد دور ثابت شوی دی. د تحریک انصاف د حکومت په وخت کې نواز شریف په نوم حقستو بندیزو، نن د عمران خان په نوم حقستو بندیز دی. د لادرک بلوچستانو یا پښتنو لپاره احتجاج خبر ورکولو اجازه هم نشته او دا وخت د بشري حقوقو د سرغړون تر ټولو زیاتې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي او څوک چې دې په اړه د خبر ورکولو هڅه کوي هغه هم لادرک کوي.
حوالے سے کوئی اطلاع دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں.
ڈاکٹر توصیف احمد خان زیادہ کھڑے چې د بیان ازادی نشتا. روزپانو او رسنیو سره په ټولنیزو رسنیو هم بندیز دی. د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا په 2 میاشتو کې یوازې په کراچۍ کې 4 خبریالان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي او بیا ځنې 100 ساعت وروستو او ځنې 100 ورځې وروستو راخوشي شوي دي. د غونډې په وخت وینا کوونکو پر نگران حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د افغان کډوالو استل دي په سمدستي توګه ودرول شي. د دوی په وینا پاکستان کې میشت افغان کډوال دي نه زوروي او نگران حکومت د نومبر د 9 نیټې نه د افغان کډوالو د ملک نه ایستلو کوم بهر چې پیل کړی دی دا د منلو وړ نه دی. په دې اړه بیا د دستوري په وخت د بشري حقوقو فعال او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل،
نړیوال قانون د هغو کډوالو حقوق خاص کړي پکې محفوظ دي کوم چې د ازایلم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلي وو او بیا هغه ته دلته رجستریشن سي کوم یو موقع نه وو ورکړل شوی باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د هغوی د ډیپورټیشن چې کومه یوه سلسله ده هغه ودروي، ځکه چې په نړیوال قانون کې د هغوی حقوق محفوظ دي، په یو ډی ایچ آر کې د هغوی حقوق محفوظ دي.
د پاکستان نگران حکومت لخوا د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي، مذهبي ګوندونو، فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو ستنولو پریکړه دي بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناده بهرنیانو ایستل د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دا کار به جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. چارواکي وایي تر دې دمه شاوخوا 15,000 افغانان د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. په چمن کې د آغا شیرین خیریه بنسټ په نوم یوه ټولنه له ستنېدونکو کډوالو سره نه یوازې د خوړو بلکې د ترانسپورت په برخه کې هم مرستې کوي. په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین د دې ټولنې له مشر آغا شیرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې له ستنېدونکو افغانانو سره د مرستو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
کومه وخت چې دا کډوال شوسی و د مسافر روان دي دغه وخت زموږ د سره په خدمت کې حاضر یو. چمن بای پاس کې کم کیمپ لګیدل دي، شید علامه غنی صاحب مرسي ته مخامخ، او یو بل کیمپ پر کالج روډ باندې لګیدل، سټډیوم سره جمال ناصر کیمپ په نامه باندې، او بل په چمن کې د فوجي مارکیټ مخو شاته د کومې میدانې شتې په دال کړي راځي د جزې سبا مشکل دی استو. او د انلسي سره په دامن کې کم مسافر کډوال نه چراسي د لار نه بلد وی لار معلومات نه ورته.
هغه سب تا ویل چې موږ مرستي ورسره کوو. د مرستې څه ډول مرستې دي؟
ډوډۍ ورکوو، خدمت یې کوو، او کوم مسافر کډوال روان چروان چې مثال موټر کرایه نه لري، دلې موټر راورسیږي بیا د بوستیم بولدک طرف ته د موټر کرایه وشې نه لري، هغه کې ماستر موټرانس ته، ټیلرانس ته، لسفیلر شازوی مازدا وستا موږ اکړو ته ګور.
نو دا افغانان راځي زیاتره د کراچي سه یا د سند سه یا د پنجاب سه، ډېرې پر دې لار راځي او ډېرې د تورخم په لار راځي. نو د دې سره څه خبرې هم کیږي؟ د دې څه څه مشکلات یا دا خلک په خپل خوشاله روان دي؟
دلته چې کوم خلک مرله راغلي دي، مثال ډیر کسان داسې ستاسو چاغوره د خوشاله وي، زموږ دلته بچان پیدایسته و دي، زموږ خپل پیدایسته وي تقریبا 45 کاله. دا خلک وایي چې زموږ دلته وخت یې سوي دي، پیدایش مدلې سوي دي، زامن مدلې پیدایسته وي دي، او پات سوي دي، په بچان ته مدلې ودونه کړی دي. نو د ډیر وخت موږ دلته یو مثال وینو، وس زو مجبوري مده په زور مساخي، نو بس موږ چاره نه لرو خپل وطن ته زو. او د دې ډیر چراسي ډیر ستړي وي، پر لارې باندې کوم مشکلاتونه چې ورته جوړیږي، د پولیس یا لویز د خوا دي غربانان ډیر په تکلیف دي. نو موږ پر مشه بالا احکام اندازه کو چې د افغانان کډوال مسافر د پاره باید سہولت برابر سي، وریا د برابر سي، چې دی خپل وطن ته شپه خوشحالي واسو سي، پر لار تنګول نه کور کو نه ور کول سي.
دا مطلع د چې په سند کې په کراچي کې بیا یو را دی نیول کیږي، بیا دی په تارنو کې بنديان کیږي، بیا دغه بعد په پیسو خلاصي. آیا دا خبره صحیح ده؟ تاسو د خلک راغلي دي یا دا رنګ مشکلات څه
دغه سدا افترین صاحب؟ یقینا ډیر خلک ستاسو ما سره شواهد ویډیوګان ثبوتونه سره چې واځي زنانه درما پر رسیدل نه نه په جیل کې ناسي بنديان وي. موږ څه پیسې غواړي؟ هغه موږ پیسې نه لرو چې پولیس ته ورکو. موږ په مثال وینې دوه نقدر شي، موږ نه لرو سرمایه. غریبانه خلک دي، ډیر کسان مال راغلي په بنارس کې دی وي، موږ چای خرڅول یم د بوټو ریډي کول، بس دغه می سرمایه و. نو هغه مثال پلا روزي بنجي زنانه په کور کې ناسي، هغه زنانه را ټرانسفر کړي، هغه راغلي دلې چې مونږ کېم ته چې مونږ کېم سماس ته ولې د سپیم بول دکله. بیا مې دوه خلکو لمبر شي پیدا کړي دغه سر معلومات شي کو باز کسان یې لکه دی باز دروسه نه درکې دي، مجتمع معلومات نشته.
په چمن کې د خیریه بنسټ له مشر آغا شیرین سره مو د ایوب ترین مرکه اوریده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015، 2,110، 12,930، او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ.
د کورمې په ساده کې د ځایي خلکو تاجرانو احتجاج نن پر دویم ورځ هم روان او هلته بازار تړل شوی دی. احتجاجیان د پولیسو دغه اقدام غندنه کوي چې وایي د سیمې یو شمېر بې ګناه کسان گرفتار کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمېر کسان حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو، د جنګونو لپاره د مورچو جوړولو او پر ټولنیزه میډیا د کرکې خپرولو په تورونو یا په تور نیولی دي. حکومت د خالی په ورځ د حالاتو سمولو په موخه په بالشخیلو کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه هم کړي. تفصیل طارق اورگزی را کوي.
احتجاج کوونکو لا اتوار ورځ د سده بازار تړلې او غوښتنه کوي چې نیول شوي تنان د رخلاص شي. بلا بے گنا تنانو په گرفتاری د پولیسو متعلقه افسران دے لسادے تانے بدل شی او د خار خلال پارا مقرر شوی فنڈ دے بیرتا بحال شی. په یاد بازار کې د دکاندارانو اتحادی مشر محمد ارشاد وای پولیسو د خپل یو ملګری دکاندار د رخلاصیدلو لپاره ورغلی هغه تنان نیولی چې هر وخت د سیمې امن لپاره خپل هلې ځلې ساتلی او هیڅ داسې غلط کار په کولو کې ندی ملاویس.
ایف سی امو نتاو شوا بلی سا تاو شو لکا یو پا هر ملک دشت کر نوی بیا مو داولا ویلو چو بایی تا سپا واجی بودا تی ایر اصاب کی واقستلو خمو تا اخپلا گناو نخیلا نمو هم دا پختانو نتاوالا چا آیا دا زیلا دی کار دا 40 ایف سی آر دی.
پا کورما که دا خالی پورس پولیسو تر حقی پا مختلفو زاینو که دا خلکو نیوال پیل کرل چې په مدخوزا او سنگینه کې شیسو نیدلو لخوا د جنگ تیاره لپاره نیوی مورچه تر جلوالو پس د سیمه حالات حساس وګرځیدل. په سیمه کې شیسون ډلو په لارو کې یو بل ګاډي په کاڼو وشتلی او بل دا چې په ټولنیزو رسنیو هغوی یو بل ته د دړکو او مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرې کړې. تر هغې پس پولیسو نه یوازې په صده کې گرفتاری کړې بلکې د سنگینی مشران او خلک هم تر نیولو پس ډیر اسماعیل خان جیل ته چلان کړي. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړچنار کې د اتوار پر ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویلي په مدخوزه کې چې کله مخالف فریق مورچې لا جوړولو منه نشول نو دوی هم د خپل دفاع لپاره داسې وکړل چې ور باندې گرفتاری وشوله. نثار زیاتوي که په متنازع ځای کې د مورچې جوړولو لا اقدامه سدیوال خپل لاس واخلي نور ته دوی هم تیار دي.
هغوی مو ته معاهده پړه وکړله کې داسې ولیکلو مدخوزي والا با کور نه کوي توسې بیا نه کوئ اخشی باندې مو سي گریش وو ډي سي صاحب ویل چې زه اول سدیوال نه راخلم بیا به تکای کله سدیوال ته دا وی راغلو سدیوال ډي سي باندې انکاری شو.
په کورما کې پولیسو حالات قابو ساتلو په خاطر دولس تنان د درې ام پی او لاندې نیولې دي. تا تنان په سنگینا او صدق کې د پولیسو تر مخه د جنگ تیارې لپاره نیوی مورچې جوړولو په کار کې ملوث ول. د دې نه علاوه په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورما سلور تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوې. په دغه اړه د ضلع پولیسو یو مشر ډي اس پي محمدي خان په 10 دسمبر رسنیو ته ویلي د دوی دا ذمواري ده چې په سیمه کې د امن فضا قائم وساتي او غواړي چې مقامي خلک د هم په دغه کې ورسره مرسته او تعاون وکړي. محمد خان زیاتوي کچېری د شپاړستانانو د نیولو په صورت کې له پولیسو څخه زیاتې شوې بي نو عدالت شته خلک د لاړ شي او هغه لته خپل بې ګناهي دي ثابت کړي.
بالکل منیولې دي په کوم ته منیولې دي په هغه نه په دویم یوریز باندې نو عدالتونو کې هغه پیش کول ته هغه ټول ته پاتې دي نو کښو څه کړي وي هغه به بالکل جیلونو ته انتي سزا به وته دي او کنه وی کړي خپل ورسي کنه د کندارو نو ته اپوز مو کوو 24 غنټه مو ویلوړي نو مو خدیو ته پاره ویلوړي.
کورما یو له هغه سیمو ده چیرته کې شیاګان او سنیان یوځای پاتې کیږي او هغلته په اکتوبر میاشت کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلېدلو پس ډېر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلی ول. که څه هم هغه وخت د کمشنر جرګې تر مذاکراتو پس د سیمې امن بیرته قائم کړی وو خو په لارو کې مسافرو ګاډي په کاڼو تر وشتلو مورچې جوړېدلو او په سوشل میډیا د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس حالات بیرته کړکېچن شوي. حکومت سیمې ته د کمشنر جرګه یو ځل بیا رابللې چې هغې له دواړو ډلو مشرانو سره د ثالثي لپاره مذاکرات پیل کړي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا نگران کابینې په قبایلي ضلعو کې د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفو د منصوبې موده تر 2025 زیدیس کال پورې غځولې ده. خو دا مالی وظیفې به هغه نجونو ته ورکول کېږي چې په سکولونو کې د حاضرۍ تناسب یې تر اویا فیصد زیات وي. خو بلخوا مدني فعالان او غیر دولتي ادارې وایي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیمي ادارو کره معلومات نشته او ګڼ شمېر منصوبې یوازې په کاغذونو کې درج دي. ځینې نور بیا وایي چې هلته د نجونو لپاره د میډل او های سکولونو کمې دي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د زمشو ضلعو په سکولونو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفې پروګرام تر 2025 کال پورې وغځولو. د دې منصوبې منظوري د نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د نگران کابینې په غونډه کې د دسمبر په لومړۍ نیټه ورکړل شوه. کابینې د شپږم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې د دې پروګرام تر 2025 کال پورې د غځولو منظوري ورکړه. د دسمبر په ما مشال ریډیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې ګډون لرونکي د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د وزارت صوبایي ایډیشنل سیکرټر مشتاق حسین زیاته کړه چې د نجونو د وظیفو ترڅنګ پکې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ په اړه یو شمېر نورې پریکړې هم شوي.
د زمسو ضلعو په سکولونو کې د نجونو د شمېر زیاتولو، د مور او پلار د کونسل په ذریعه د استادانو د برتی کولو ترڅنګ یو شمېر پروژې د مهال روانې دي. موږ په دې لړ کې د نجونو لپاره میاشتنۍ مالی وظیفې هم زیاتې کړې دي چې سکولونو ته زیاتې نجونې راشي.
د مشتاق حسین په خبره تر 2025 کال پورې به په مجموعي توګه د قبایلي ضلعو 114,000 نجونو زده کوونکو ته به دا میاشتنۍ وظیفې په سکولونو کې د 80% حاضرۍ په بنیاد ورکول کیږي. خو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې مدني فعاله رضیه محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم په برخه کې 80% منصوبې صرف په کاغذونو کې موجود دي. د دې په خبره د حکومت لخوا دا ډول اعلانونه بیا په عملي توګه نه تر سترګو کیږي.
وایم چې څومره هم لرې علاقې ته زه تللی یم، هلته ګورنمنټ سکولونه شته د جینکیو د هلکانو، خو هغه غیر فعاله دي. دا وجه دغه ده چې دغه مشران چې کوم دي، دغه به دا ډیمانډ کول چې مونږ ته د جینکۍ سکول چې کوم دي دا راکوي. د خپلې د حجرې دپاره، د بیټکانو دپاره او ټیچنګ سټاف چې کوم دي، نو باقاعده فی ټیچر چې کومه ده 15,000-20,000 هغه چې کوم لینډ اونر وي،
د رضیا محسود په خبره تر 2013 میلادي کال پورې په قبایلي ضلعو کې د سلګونو سکولونو او کالجونو د جوړولو اعلانونه شوي، خو دا تعلیمي ادارې په حقیقت کې نشته او په کاغذونو کې ادارې هم شته او عملی هم معاشونه اخلي. بلخوا د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان ویان عمر ورغزی وای چې په قبایلي ضلعو کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا بې ساري غفلت روان دی.
قبایلي ضلعو کې لسلکه مشمان د سکولونو نه بهر دي، 15% جنکی دي چې هغه عمرونه 15 کلن ته 14 کال پورې وي، چې کوم موږ سره 80% جنکی داسې دي چې هغه بیا پرایمري نه بعد سکولونو نه ډراپ اوټ شي. ولې چې پرائمری اداری مونږ سره زیات دي، یعنی 82% مونږ سره پرائمری اداری دي، او په قبایلی اضلاع کې مونږ سره 1% بیا های سیکنډری سکولونه دي. 82% چې کوم جنکی به پروموټ کیږي میډل ته، او هغه د پاره بیا مخکې سکولونه اداري نشتل تکي، او بیا په قبایلی اضلاع کې مشومان چې کوم دي دا 97% مشومان په سټیټ ډیپندنت ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي، ولې چې قبایلی اضلاع کې پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوشنز نشته.
فعلان غیر دولتي ادارې د ویان عمر اورگزی په خبره دا محل په قبایلي ضلعو کې د سکولونو نه د بهر لسو لکو ماشومانو لپاره د 2000 سکولونو او څه د پاسه د 30,000 استادانو ضرورت دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي.
دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واوري.
د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا چارواکو د خیبر ضلع بلدیتي استاو سره ملاقات کړی دی. د نمایندګانو د دسمبر پر 10 مشاله ورته وویل چې د کاري استعداد لوړولو لپاره ورسره د مالي او تخنیکي مرستو ژمنې شوې دي. د استازو په یوه وخت کې ګیله وکړه چې د منتخب کېدو یې 2 کاله پوره شول خو صوبایي حکومت لا هم اختیارات او درکیتی کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي. تفصیل له خیبره فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال او ریډیو ته وویل چې موږ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا ډلې ته خپل سپارښتنې ورکړې او د کونسلرانو د تربیت او تکنیکی مرستو په شمول مترې د دفترونو لپاره د سامانونو غوښتنه هم وکړه.
دوی خو بنیادی طور په ټریننګ کې یعنی دغه بلدیاتي نمائندگانو استعداد کار او صلاحیتونه مضبوطولو کې دلچسپي ډېره وه. مونږ ورته دا تجاویز ورکړل چې یو د دغه نمائندگانو د ټریننګ وشي، دویم زمونږ ته په وی سی او این سی او په تحصیل لیول دفترو فعالولو کې زمونږ سره مرسته وکړی شي. په دفترو کې فرنیچر شو، لیپټاپ شو، پرنټر شو، چې دغه نظام چې دی دا خپلې پنجې خخی کا او دا نظام مضبوط شي او خلکو ته د کور په چوکاټ باندې هغه سهولتونه چې دي هغه میلاوږي. خپل د لوکل ګورمنټ یا صوبایي حکومت او د ضلع انتظامیه نه مونږه ګیله داده چې 2 کاله وشو چې زمونږه انتخابات شوي دي، فنډ نشي جاری کېدای.
د خیبر ضلع د کمی مسایلو د خبرۍ کمیټې مشر الیاس خان وایي چې دوی یو شمېر پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري خو بلدیتي حکومتونو ته تر اوسه اختیارات او فنډونه نه دي ورکړل شوي او دوی یې مایوسه کړي.
دا درې څلور غټې مسلې دي چې د هسپتال ده، یا د اوبو ده، یا د بجلۍ ده، او یا ایجوکیشن ده. مونږ خو بلدیتي انتخابات ته ډېر زیات توقعات وو. مونږ وایو چې دا کوم ترقیاتي کارونه دي، دا به نیچ قسط له راشي، خو ډېره بدقسمته خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده چې اوسه پورې مونږ بلدیتي انتخابات چې کوم شوي دي، او چیرمین ته کونسلرانو ته نه دفتر میلاو دی، نه فنډونه ورته ایشو شوي دي، او هېڅ قسم ترقیاتي کار لاندې سطل رانغی.
د خیبر پختونخوا پرمختیایي ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په دې وروستو کې ویلي چې نړیوال بینک په مالی مرسته به په نوي کال 2023 کې د قبایلي ضلعو بلدیاتي نمائندګانو ته فنډونه ورکړي چې کلیو کې پرې پرمختیایي کارونه ترسره کړي، او په زراعت، صحت او پبلک هیلث شعبو کې هم مالی مرستې ورکوي چې ولس ته یې ګټې ورسي. د خیبر ضلع لوکل ګورمنټ محکمې مرستیال ډایرکټر مامون نواز ویلي چې نگران صوبایي حکومت ورته تر اوسه څه فنډونه نه دي جاری کړي، او په صوبه کې د مالی ستونزو له وجې بلدیتي حکومتونو ته څه نشي ورکولی. په 2023 دسمبر کې د خیبر پختونخوا نورو بندوبستي ضلعو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره شوي، او د تحصیل چیرمینانو په شمول پکې ویلج او نیبرهود په سلګونه کونسلران هم منتخب شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو دا اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان پرون په کراچۍ کې په خپلې غونډه کې پر د دې هیواد پر نگران حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. پرون چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه، په دغه مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړې دي غونډه کې بینوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې مېست افغان کډوال دي نه ځورول کیږي. د پاکستان نگران حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راځي د بې اسناده بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غږ کړی چې په انصاف کولو سره دی د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بوټو د وینو لګېدلي داغونه ووینځي. بلاول بوټو زرداری پرون په کواډ کې ولسی غونډې ته د بنا پر مهال تور پورې کړل چې ذوالفقار علي بوټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود، او تمه یې وښوله چې چیف جسټس قاضي فایزي صاحب هغه آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړي چې عدالت کړې وي. د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداری په 2011 زیږدیز کال کې د هیواد دولس مشر په حیث سپریم کورټ ته درخواست استولې و چې پکې ورڅخه د بوټو مقدمې ته لسره د کتنې غوښتنه کړې وه، خو د سده پاسه 12 کلونو تیرېدو باوجود عدالت دا درخواست وانورید. خو اوس چیف جسټس قاضي فایز عیسا ویلي چې سبا یعنی د دسمبر پر 12 به اولنۍ اورېدنه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیرا کرن ډیکر وایي هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع لاس وانخلي. نوموړی پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. او بل خبر دا چې اسرائیلي ټانکونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزې جنوبي برخې په مرکزي ښار خان یونس کې د ننه او ورسره چار چاپیره د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله پیژني. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اوربند ټینګار کړی دی. اوس په اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله پروګرام وړاندې کوو. د دې اونۍ په خپرونه کې د نومیالی شاعر سید شاه سعود سره خبرې شوې دي. د سعود د شاعرۍ اتمه ټولګه تازه لچا پر راوتلې ده چې یو څوک براشي نومیږي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشهداونه په خبرونه کې د اوسمهاله پښتو شاعرۍ د یو پیژندل شوی شخصیت شاه سعود سره مرکه لرو. او په خبرونه کې د سعود سلور بیلابیل شعرونه چې پکې غزلونه او نور صنفونه شامل دي دا غوی په خپل غږ کې اوریدل شي. شاه سعود د شعر اورولو لپاره خپل اسلوب لري. هغه فلسفه په داسې انداز کې په شعر کې وړاندې کوي چې سړی مجبوریږي ښایست ته له یوې بلې زاویې نه وګوري. د سعود شاعري د روایتي شاعرۍ نه ډېره لري. خپل یوه حسینه رنګینه او رخمینه نړۍ لري. له سعود سره چې چا مخامخ لیدلی هغوی په دې پوهیږي چې دا سړی د خپل شعر رښتونی تصویر دی. د هغه خبرې هم لکه شعرونه او د هغه شعرونه هم لکه خبرې معلومیږي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال راشد خټک چې په خپل هم لیکوال شاعر او ژباړن دی له شاه سعود سره د هغه پر فن او ژوند خبرې کړې دي چې دلته تاسو ته وړاندې کوم.
سلامونه او مننه شاه سعود، خدای دې خوشحال را د وخت را کولو مبارک شه. نوې کتاب د چاپ شو د لک کړه ته وای دا کتاب د سویم کتاب دی. مونږ خدای ستا کتابونه ګورو ډېر په شوق او ستا شاعری مو هم خو خدای د ډېر خلکو به خوخې ځکه چې خوګه شاعری ده. نو دا د سویم کتاب دی، نوم یې څه دی، چا چاپ کړی دی، چرته چاپ شوی دی، سو صفی دی.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، تاسو ته او خپل اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه، احترامات او مینه. دا زما تم کتاب دی له خیره. نامه یو څوک براشي دای نامه ده او تقریبا 200 او اته مخه کتاب دی. اسد دانش چاپ کړی دی دانش پرندویا ټولنه او اوس مارکیټ ته راغلی دی خیره سره.
او سلری مطلب آزاد شعر نه دی، غزل دی، نظمونه دی، دا کله را ته وای نو ډیر مننه بای.
شمارلی مې نه دی، نه پوهیږم څومره شعرونه یعنی آزاد نظمونه دی پکې، څونه غزلې دی پکې. خو دغه نظمونه او غزلو باندې مشتمل دی ټول کتاب، دغه دوه شیان دی پکې.
څه فکر کوئ چې دا ستاسو د اتم کتاب دی؟ د شعر د لومبی کتاب نه تر اوسه پورې تاسو دا کم سفر کړی دی، داسې چې شاته وګورئ د خپلې شاعرۍ ته احساس څه کوئ؟ په زړه کې مو لومبی احساس څه راشي او دا څه بدلون راغلی دی په شعر کې؟ مو څه تاسو موضوعاتو په اړه یا د انداز په اړه یا د جذباتو د خیالاتو په اړه څه وایئ تاسو؟
راشد صاحب، زما شعر سره له ماشومتوبه داسې یوه لیونۍ مینه وه. ما چې څونه کتابونه لوستلي، کوم درسونه مې لوستلي، لکه زړه کې مې یو څه دغه شعر هم و چې که زه فلسفه لولمه، لکه زړه کې مې دا و چې دې سره به مې شعر ته داسې یو څه نوښت ورسي، داسې یو څه تجربې مې چې د ژوند څونه دي. مقصد زړه کې به مې یوه ښه خبر د شعر هم وا. نو اول کتاب نه تر اوسه پورې زما انتهایی کوشش دا دی چې هر کتاب مې له بل کتابه بل ډول وي، لکه چې کمې خبرې مې یو کتاب کې کړي هغه رانه تکرار نه شي، بلکې یو څه حده پورې خو زما زړه کې داسې تیریږي ویم چې زما هر کتاب باندې خلک داسې ګمانو کې لکه چې دا د بل کوم شاعر کتاب وي که نه، چې زه خپل ځان تکرار نه کوم پکې، خپلې هغه خبرې چې ما کړې دي چې بیا یې ونه کوم، یو څه نوي یو څه چې د خبرې نه پورته وي، لکه عامو خبرو کې چې کومه خبره نه شي سړی کولی، وایم چې هغه خبرې په شعر کې را واخیستل شي، ځکه د شعر قد او قامت ته عادي خبرو نه یو څو لیشتې پورته دی. نو ما خپل اول په هر شعر کې دغه کوشش کړی چې دا عادي خبره نه وي، بیا مې هر کتاب کې داسې یو کوشش کړی چې دا بل کتاب نه بل ډول وي. دین وړاندې چې کوم کتابونه وو هغه کې به زه ځان سره ډېر زیات ظالم شوم، ما به ډېر سخت چاڼ وکړو پکې، ډېر ښه شعرونه به مې داسې لکه منسوخ کړل. دې کتاب کې مې لږ منسوخ کړل، دا په لیکل بڼه کې هم نورا سره داسې په کاغذ باندې په فیسبوک کې به مې شعرونه داسې خورول او یو ډېر وخت پې تیر شو، بیا چې د کتاب اراده مې وکړه له فیسبوک مې شعرونه واپس راټول کړل بیرته او مې ور ولیکل دغه 200 مخه ترساس شل تقریبا.
که زه ووایم داسې بده به نه وي ډېره، زما په خیال خلک وایي چې د شاه سعود فلسفي شاعر دی، نو فلسفه خو بل شی دی، شعر بل شی دی، فلسفه خو یو منظم مربوط نظام دی او شعر خو داسې ګډوډ دی، اگر چې هغه هم یو خپل ربط لري خو په خبرو کې یا په دغه کې داسې نظام نه دی. نو ستاسو په شاعرۍ کې د فلسفه د وخت سره لږه زیاته شوې نه ده؟ که تاسو وایئ چې نه هماغه شنده څنګه چې پړومبو دغه کې ورځو کې وه.
ستاسو خبره بیخي سمه ده، فلسفه ځانته دنیا ده او شعر ځانته دنیا ده. فلسفیان یو نظام سازي، یو سیستم جوړ کړي، هغې ته اساسونه او بیا په هغه اساسونو باندې بیا په دلایلو او په عقل باندې یو لوی سیستم ساز کړي. شاعري خو احساس دی، جذبه ده، که شاعران عقل یا دلیل یا علم دا راخلي هم لکه د یو لوښي راخلي که نه، لکه شربت یا مشروب چې کوم په هغه لوښي کې وي هغه هم جذبه وي، دا علمي کنټینر وي بس دغسې. خو یو شاعر چې ژوند کې څه لري هغه د ده شاعرۍ کې خامخا عکس ښکاري، لکه یو ډاکټر فرض مثال که شاعري وکړي نو ژوند ته په مایکروسکوپ کې ګوري، د هغه په شاعرۍ کې به حتما دغه مایکروسکوپیک اپروچ وي، هغه به دغه وړو وړو شایانو ته هم نظر کوي، د ژوند هغه حقایق چې دی له نږدې ویني هغه به د ده په شعر حتما اثر کوي. که څوک سیاسي سړی وي د هغه په شعر به حتما د سیاست اثر وي، هغه به سیاسي مضامین راخلي، هغه به سیاسي شاعري کوي. داسې چې څوک په هره لاره باندې د ژوند سفر کوي هغه شایان به، ځکه شاعري خو د ژوند انځورګري ده که نه، نو ژوند کې چې څه وي حتما مقه به په شاعرۍ کې وي. زما ژوند کې فلسفه وه، ما فلسفه با قاعده لوستې پکې، یو ډیګري لرم، کتابونه مې لوستې او مینه ورسره لرم، او د فکر یو چوکاټ یې راکړی راته. نو زما ژوند کې چې فلسفه ده نو شعر به تېنه څنګه وساتم، لکه هغه فلسفه، هغه مطالعه، هغه کتابونه، هغه فلسفیان، د هغې نظریې، د هغې ټول هر څه زما په فکر کې شته، نو شعر ته به حتما تېنه یوه لاره سازېږي، داسې دغه شیان به په یو شکل یا په بل شکل کې شعر ته ځان رسوي. خو شعر لطیف سیز دی ډېر، او فلسفه دونه لطیفه نه ده، هغه بیا داسې شعر ته چې فلسفه پرې ډېره شي زیان زه ګمان کوم چې وی رسوي، بیا د خواسو شي ده، او شعر خو عوامي شی دی، داسې د ولس دی، د عامې سطحې فکر او جذبه لري. شکر لکه زما لوستونکي زیاتره هغه خلک دي چې هغې جذبې سره تړلي خلک دي، هغې احساس سره تړلي خلک دي، لکه د فلسفي شاعر ټاپا یا نامه یا دغسې احساس که ماته څوک راکوي دا د خلکو مینه ده که نه. زما ژوند کې لکه ما شعوري کوشش کله نه دی کړی چې زه فلسفه په شاعرۍ کې راولم،
خو بیا هم تینا لکه زه ځان نشم خلاصولی. زما د نظمونو نامې لکه یو نظم مې دی د هغې نامه ده جدلیات. دغه ډایلیکټیکل سیستم هغې کې تیسیس دی, یو اینټی تیسیس دی, یو د دواړو بیا سینتیسیس دی. دغه یو فارم دی. نور په شعر کې چې کوم دی شعر کې فلسفه نشته, هغه فارم فارمیټ مې ورته هغسې ساز کړی دی. داسې نورې لکه د ژوند یو زاویه, د نظر یو زاویه چې ژوند ته په کوم مزاویه خلک ګوري هغې نه لږ خوند دی. داسې یو زه خپل احساسوم چې یوه بله زاویه باندې لکه ماته شایان ښکاري, او دا شاعرۍ کې نه, دا په عام عادي ژوند کې هم ماته دغه شایان دغسې ښکاري.
نوې تجربې خلق وایي چې په ادب کې کول پکار دی. نو تاسو هغه یو تجربه کړې وه تصویري نظم, هغې نه پس مو بیا څه نوره تجربې هم کړې دي که نه؟ که کړې به چې لږې را سره شریکې کې زموږ د اورېدونکو به خوشحاله شي.
نه راشد خټک صاحب, هغه اولنی کتاب نه پس ته مې نورو کتابونو کې بیا نورې داسې تجربې ونه کړې. هغه یوه د تصویري نظم په نامه یو نوی نظم و زما په ذهن کې. نوی خو نو, انګریزی ژبه کې کنکریټ پوئم او کیلیګرام د هغې اثر لاندې مې لیکلی و, او نورې ما بیا دغسې تجربې ونه کې. نور لکه دلته داسې د لارښود لپاره کوم ډېر نقادان هم موږ نه لرو چې هغې سمه لاره سړی ته وښایي, داسې ښه مشوره ورکړي, ورته حوصله ورکړي, ورته ډاډګیرنه ورکړي. پښتو ته کوم اصناف راغلي دي لکه هایکو راغله, نو چې هر چا راوسته خو هغه نه پسته نورو خلکو په دغه لاره باندې تګ وکړو ښه ډېره ولیکلې شوه. زما دغه کیلیګرام او کنکریټ پوئم هغه تصویري نظم چارا پسې روانه غست, نو بس مام ماغه کې مم نورې تجربې ونه کې, او نور نوي نظمونه مې ونه لیکل. دغسې بل زه ګمان کوم چې لکه د چا فکر دونه ستر شي که نه, چا په غزل کې نه ځایږي, په آزاد نظم کې نه ځایږي, په مورا نظم کې نه ځایږي, په دغه سپین شعر کې نه ځایږي, نو هغه به ورته بل رقم نظم بیا را پیدا کوي, بیا به نوې تجربه کوي. نو دا کوم داسې ډېر لوی شاعر که چېرته خدای دې وکړي چې دې سیمه کې اوسي پښتو کې راشي, او هغه بیا د نوو نظمونو نوې تجربې وکړي.
مننه, شکر دی چې دغه الزام دې په موږ ونه لګوه چې یاره تاسو هغه وخت کې زما حوصله افزایي ونه کړه چې ما دا نوې تجربه کوله, ځکه مې نورې تجربې ونه کړې. مننه, کور دې ودان.
د دې جواب به درته خپل یو شعر کې درکوم چې زه هم شریک یم پکې ورسره برخه لرم, په زنه شنه خالونه تش د جانان خو نه دي.
نو لیکوالانو ته, شاعرانو ته, د ادب زده کوونکو ته څه پیغام لرئ؟ دوی باید څه وکړي چې ښه ادب تخلیق کی؟
راشد خټک صاحب, مونږ ښه نقادان نه لرو, دا یو لویه ستونزه ده. نو لیکوالانو ته زما د زړه دا پیغام دی چې باقاعده تنقید ولري, خپل نقادان پخپله شي. کاشکې مونږ خالص نقادان لرلی, خو ډیر لږ یې لرو. لکه چې څومره تنقید پښتو کې کیږي, هم دکه شاعران دیوان یو د بل په شعر باندې نقادان شي. داسې نه چې د تنقید سپیشلیستان ولرو, زه دغسې ارمان لرم, خو له بدر مرغه ډیر لږ یې لرو. نو چې څونه تنقیدي شعور ډیر شي, دغه نوې تنقیدي نظریې, دغه پوسټ ماډرنیزم کې چې څه روان دي, دغه سټرکچرلیزم, دغه شایان چې کوم دی, لږ تر لږه چې دغه شاعران په دغو شایانو ځان پوهیږي, دغه نوې تنقیدونه چې کوم دي دا ولولي, او خپله د خپل ځان نقادان شي, یو د بل په شعر باندې بیا هم په دغه اساس تنقید شروع کړي, نو شعر ته به هم ډېره ګټه ورسي, د دې شاعري به هم ډېره معیاري شي. داسې د هغو زړو د ګل او د بلبل د کیسو نه به بهر ته روزو. او بله خبره دا ده چې لکه څنګه مې هغه د لومبۍ پوښتنې د دویمې پوښتنې په ځواب کې درته وویل چې شعر د عادي خبرې نه یو لیشت دوه لیشتې پورته شوي, چې کوم څه
څوک په عادي خبرو کې نشي کولای. په سمو خبرو کې چې کم جذبات زه تر تا نشم در رسولی راشد خټک صاحب، باید هغه په شعر کې بیان کړم. لکه چې کمې خبرې په عام و عادي خبرو کې کیږي هغه باید شعر نشي، چتی پسې دې باز نه پرېږدي دی. بله دا ده چې د اوسني هلکان ډېر ښه روان دي، زه خو ترېنه ډېر خوند اخلم د دوی د شعرونو نه. ماشاءالله ډېر لکه نوی نوی خبرې پکې اورم، د شعر کې نوی نوی خیالونه، نوی نوی فکرونه، نوی د جذبې زاویې داسې زړه ته ورکوشي دغه شعرونه. بل دی خوشبخته دي، دی سره سوشل میډیا ده، دی سره تر ولسه پورې د خپل شعر د خپل ځان رسولو اسباب ډیر زیات دي. مونږ چې هلکان و تا ته به یاد شي، مونږ خو د شعر سفر سره ګډ شریک پیل کړی دی. نو هغه وخت کې دغه لکه ډېره سخته وه ځان تر اولسه رسول، بس یو څو لارې وې، دغه یو څو د ټلویزیون چینلونه وو، یو څو رېډیوګان وو، یو څو مجلې وې، او همدغه واحده لاره وه. دغه سوشل میډیا نه وه هغه وخت کې. نو دی خوشبخت دی سره د ځان رسولو لارې ډېرې دي، او یو د بل نه خبرېږي هم ډېر زیات.
د دوو شاعرانو شاعرانه بندر ته غوږ وي. یو پښتنه کول چې راشد خټک او بل ځوابونه ورکول چې شاه سعود. مک په خبرونه کې نور خواږه هم در ته راټول کړي دي. د شاه سعود څلور پارچې شعرونه دلته یو په بل پسې داغه په خپل غږ کې، په ښکلي غږ کې اوریدل شي.
لکه وچ بوټی ته سره چې پرتوي، زما ژوند لکه ډبره چې پرتوي. ته به وایې چې اسمان چا پورته کړی، په زړګي د چا خبره چې پرتوي. چې راغاړي وځي وزم له مورچلا، په سینه مې لکه زغره چې پرته وي. واورې واورې دی جذبې دی پېښوره، لکه دلته مې انګوره چې پرته وي. تمې زړه کې داسې پروت یې په صدف کې، لکه سپینه مرغلره چې پرته وي. او آخري شعر دی: زما خوره به زرخیزه شي سعوده، خړه پړه تر خیبره چې پرته وي. یو نظم دی، نامه دا غرور ولې دی وجود لرلو. دا بی ژوندونه بی ژوندونه سترګې اوس هغه نه دی چې خوړل یې کول. ښایسته څه شولې په کومه لاړې، ده به په تا څومره باور لرلو. کده او قامت به یې نارې وهلې، کلی وطن به ترېنه داسې ډک وو لکه چې دی نه وي نو هېڅ به نه وي. Oh, 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 oh
بڑے تا باور او وطلو نو پالوان با هم تر ڈڑا اوکڑا سوک بای مخیل ورطللی نشول دا کلی خان با هم تر ڈڑا اوکڑا خورو رول دی وجود درلو اس نو هم دا سی ملامت خیه راشد حال تا خوی او کور لگ تصویر یه برا پا دیوال زورنده او دا غریب لان دی پکت که پروت ده طول کوتا دا دوایانو ڈکا اس دا زامنو دل مسو محتاجا پخپل اڑخ هم اڑولی نشی نظر یه کم لاس یه فالج وحلی دغه تصویر ته هم قتل نشی چې د ریشه کې دی اسکر ولاړ دی ټوپک یې لاس کې او ګوډه یې ماتا په منځ میدان لکه د غر ولاړ دی اوس خپل تصویر ته هم قتل نشی په خپل اړخ هم اړولی نشی شنډ ونه کې وچ شوی دی مخ یې په سرمنه کې وچ شوی دی کنګل د جذبو مخ نیولې ده وخت د ګړې ستنه کې وچ شوی دی سین تا چا هم دا سی ورد انگلی دی سین پا زان وجنه که وچ شوی دی خوری چا پا خورو که شندلی دی رنگ یه پا لمنه که وچ شوی دی دل تا امیدونه نړیدلی دی ژوند په دې ټولنه کې وچ شوی دی او آخري شعر دی ژبه د سعود را ماته شوی ده حلق یې ستا ستاینه کې وچ شوی دی درگی بل سل پیداوی رنا بل سل پیداوا مونگ بل ستر نجوڑ کلن دنیا بل سل پیداوا مسکا دی لپار نوا چه دو کپ رچال ورکڑی مسکا مینا و ظالمی مسکا بل سل پیداوا دیل نو سودا کرو چه بازار ور پسیو سی غرون بل سل پیداو سهرا بل سل پیداوا
مخ تصویر د پاره نو اداکارې دنیاګارې مخ تصویر د پاره نو اداکارې دنیا دارې شرم بل سره پیداو حیا بل سره پیداوا د جڑا مرتبہ لو یوا تو بے پر قبل دلی نمائش د پہر نوا جڑا بل سل پیداوا او آخری شیر دے زندگی زندگی د پار تی رکڑ سودا مجنون بل سل پیداو لیلا بل سل پیداوا
داو شاسود چې تاسو ته خپل شیرونه ډکلمه کول د دیونې لپاره مو په تاسو هم دومره پیرزوینه و وستر نزه نجیب امیر د خپل همکارانو سره یو ځای لدی خبرونه اجازه غواړم خو تاسو هارون بچا ته وکشي چې هغه هم درته د شاسود یو غزل په خپل خواږه غږ کې وړاندې کوي
یو چمې پړې رجولی حیا دی راشی پیار بستر دی اول پٹی کی پیار دی راشی پیار بستر گی اول پٹی پیار دی راشی
پٹے کی نو یاد راشی